بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترمو دا كيسد عنوان ياد لري عقيدة أهل السنة والجماعة دين شركون كي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة إرشاد لأخوان أخباريكي.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دا بعض صالات تي جمونغا فضيلة الشيخ غلام الله رحمتي باندي كم في خور كي أوسي أو فاغذي كي دا أحاديث أستاذ دي في مدرسة دار القرآن والحديث السلفية كي أغينا دا صالات مونغا كو في آتم شوال باندي 1423 بریاض بخار کی او هغه د دې سوالونو جوابونه مونږ ته راکړي. اول سوال دا دی چې اهلی حدیث څوک دی او دوی څه غواړي. د دې سوال مفصل جواب هغه به شروع کړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وکفا والصلاة على عباده الذين اصطفى اما بعد. درانا او محترم ورونو تاسو ته واضح ده چې الله جل جلاله محمد رسول الله صلی الله علیه و صحبه وسلم مبعوث که پیغمبر یې که راویل یې که د هدایت الناس لپاره چې خلقو ته هدایت وکړي دا ښودنه وکړي. زما ورونو محمد رسول الله صلی الله علیه و صحبه وسلم په درویشت کاله کې دیارلس کاله مکی وه او لس کاله مدنی وه. په دې درویشتو کاله کې محمد رسول الله صلی الله علیه و صحبه وسلم چې کوم پاک صاف سترا او بې زیادته بې نقصانه کافی شافی کوم مسلک او مذهب راوړی دی دغه مذهب او مسلک ته مسلک اهل حدیث ویل کیږي. زما ورونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دی کہ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ كلهم فی النار الا الناجیہ. قالوا من هم یا رسول اللہ؟ قال الذین هم علی ما انا علیہ واصحابی. ما دران ورونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دی ما امت بدری او یا طائفی بانی تقسیم شی ولذا طول بغیر ناجیوی ورز قیامت کی بدال د نجات خواندان نیوی ولهغه طائفہ چاغب نجات منزون کیوی او جنت ته به تلونکي وي د دوزخ نه به خلاصېدونکي وي هغه صرف یا طیفه ده. صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین هغو سوال وکړي چې د الله پیغمبره دغه ډله به څوک کي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته جواب ورکوي چې هغه هغه ډله ده چې زما او د صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین په طریقه او په لارو باندې روان یې. نو د دې حدیث په رڼا کې مونږ په دې باندې پوه شو اهل حدیث هغه څوک دي چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه و صحبه وسلم او د صحابه کرامو په لار روان دي. زما ورونو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام منهج او منهاج او طریقه او د صحابه کرامو منهج هغه التزام او د عمل او د عقیده د علم او د عمل په قران او په حدیث باندې. څوک کومه ډله چې هغه التزام کوي په خپل ځان باندې دا علم دا عمل في قرآن وفي حديث باني دغة تواي أهل حديث أو دغة مسلك تا مسلك أهل حديث واي. زما ورونو مسلك أهل حديث تنوي مسلك نضي دا هغا مسلك دي محمد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فدي مسلك باني دل وشكال جون تكره دي دا هغا مسلك دي دي مسلك باني أبو بكر الصديق رضي الله عنه دو كالا حكومت كي أو دا دي لفارة دعوت كره دي دغة مسلك دفارة او د دې مسلک نه د دفاع دپاره جهادونه کړي دي او جګړې کړي دي. نو هغه د دغه مسلک حدیث نه مسلک اهل حدیث نه د دفاع لپاره وو. زما ورونو عمر فاروق رضی الله عنه هغه چې لس کاله حکومت کړی وو نو د هغه هدف تقویه او تایید د دغه مسلک اهل حدیث وو چې دا مسلک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ورته پاتې وو. دا ډول عثمان رضی الله عنه چې دولس کاله حکومت کړی وو زما ورونو نو هغه هم د دغه مسلک اهل حدیث نه دفاع کوله. هلته پکې نور دا وروسته متاخرین مذاهب متاخره مذاهب دا هلته نه وه. تاسو ټولو ته معلومه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام او ابوبکر عمر عثمان دا ټول دا نفع حنفیت کی و نمالکیت کی نشافعیت کی نحنبلیت کی بلکہ دا طول مسلک مسلک اہلی حدیث ہو یعنی عمل فی قرآن و فی حدیث بانی کہا ہو کہ کم دے کی وزید قرآن و حدیث رشدلی ہو نوات بے فی قرآن و حدیث عمل کہا ہو او کم دے کی وزید قرآن و حدیث نور رشدلی نبی ابی دا اللہ فجی آیات بانی عمل کہا ہو چی فاسألو اہل ذکر ان کندم لا تعلمون اے تازو کہ بکم و مسلم آئی نفیے گئی نو دا چانا پختن و معلومات وقی کہ اگر دا قرآن و حدیث والا عالم نو معنا مطلق دارا ہوا تی کہ ہر جو کہ خفل پا قرآن و حدیث بانی فیئی جی اگر اصن مباشرتن پا قرآن و حدیث بانی عمل کی او تو کہ مباشرتن پا قرآن و حدیث بانی فیئی جی اگر دا قرآن و حدیث والا نا دا قرآن و حدیث پختن اکی دا چی برور تو ایش پدی بارک استا رائے صد استا فکر صد استا وینا صد استا مذہب صد استا خواہشات صدی بلکہ دا چی برتوائی چی فضی بارکی اللہ دا اللہ رسول توہیدی نو دقا مسلک دز مارونو ویجی چی مسلک اہلی حدیث ولیز مارونو فضی بارم پوشی چی مسلک اہلی حدیث دا دی بنا فعقیدی او فمنحج دا اہلی حدیث عقیدہ آگا دا توحید عقیدہ دا چی توحید پا قفل دان کی آگا پدری قسم دی اول توحید ربوبیت تی او دوم توحید فی الالوحیت تی او درم توحید فی الاسماء والصفات تی ما اولونو تاسو طول سمعنو مزل قسنگ چی اللہ جل جلالہ سورہ الزاریات کی فرمائی وما خلق الجن والانس الا لیعبدون وما نجی فی ذاکری فیریان و انسانان مگر ہم صرف دجل فارا جدیز ما عبادت تو کی نزل تدری مسئلی پدی آیات کی واضح شوئے انگوش نماز ہوئے کارش ہوئے اگر دا چھے دا ٹول انسانان و پیریان دا دا اللہ مخلوق دے دوئے ماں مسئلہ دا رہا ہوا تا چھے دیو دا خلق نا حکمت تا او مسلحت تو فائدہ تا و اللہ دا صدر فارا فیدہ کری دے نمونگ تا دا نتیجہ پلا سرانے چھے اللہ جل جلالہو انسانان و پیریان دا دیو اسماء و اعلا او ارفع مقصد دا فارا فیدہ کری دے اگر اعلا و ارفع مقصد اگر دا اللہ جل جلالو بندگی دا نو دا بندگی دا اللہ دا فارا لیکن تاسو طول سا معلوم دا چا اللہ جل جلالو دا طول جہان تاسمانون لی کزمکی که غرون که دریابون او که حیواناتی که نباتاتی که جماداتی اللہ جل جلالو دا طول شیان دا انسان دا منفعت دا فارا فیدا کری لیکن سنگ چا اللہ جل جلالو فرمائی والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا اللہ حق ذاتی چھے ستاسو دا منفعت دفارا ستاسو دا مصلحت دفارا تول حق ذاتی چھے بزمکہ دا اور بزمکہ بانی کردی دا تول اللہ ستاسو دا انسانانو او دا پیریانو دا منفعت دفارا پیدا کری وقت فجیہ بانی فوشو چھے اللہ جل جلالو دا تول جہان دا انسان دفارا پیدا کری دی او انسان دا صدر فارا پیدا سوئی دی انسان دا عبادت دفارا پیدا سوئی دی نو نتیجہ دارا ہوا دا چھے اللہ جل جلالو دا تول جہان دا جید فارا خلقنے دی چھے دا اللہ جل جلالو بندگی پکی ہوئی چھے ولیز ما اورونو دا اللہ جل جلالو بندگی دا چھے دا اللہ دا فارا کی گئی نمخ کی دا جینا لابجی دا معرفت دا اللہ نا چھے اللہ جل جلالو منگو کی جنو چھے اللہ سنگ ذاتی دا علی حدیثو لی امتیاز زما اورونو اغداد دا نور و مذاہبنا دا علی حدیثو پا مسئلہ کی معرفت اللہ دا دیلو اہم مسئلہ دا کہ باید انسان اللہ وفی جنی او دا اللہ جل جلالو دا معرفت دا فارا اللہ جل جلالو اخبر مکد خودری دی کہ تازو چی اللہ فی جنے نو دا پدوت طریقوں بلکہ پدرو طریقوں اول طریقہ دا دی چی دا اللہ جل جلالو بتاسو کارون فی جنے چی اللہ کم کار کی نو کارون دا اللہ چی تاسو معلوم سر تاسو وہ فی جنے اللہ چی دا کار دا اللہ دی و دا کار دا اللہ دی لیکن چی قرآن کریم کی پدی بارے کی دیر زور دی جدلے چی اللہ جل جلالو اخبر کارون بیانے یہ دو مثال پڑھول اللہ جل جلالہ سورۃ البقرہ یہ وشتم آیات کی اللہ فرمائی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اے ٹول انسانانو تاسو عبادت خپل رب وکئی ولی رب تو کم رب اللہ تکارون کی رب تو فی جنو والذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اغا رب کہ داغا کار دادی داغا فعال دادی داغا ستاش او ستاسو مخنی پلرون نکونا لجر طول خلق او ایجاد کردی دا دا اللہ جل جلالو یو کار دی نو تاسو فل معبود معرفت دا فدق افعالو منی وکی کہ دا اللہ جل جلالو افعال دا دی شدی خالق تاسو او تاسو دا مشرانو دی بیاوائی اللہ دی جعل لکم الارض فراشا اللہ دا کار کی چو تاسو دا فارز مکہ فرش کر دوری دا و سماع بناعا اسمان در تبام او چد جو کری دی او انزل من السماء ماء عند اسمان در توبرك ذي او فاخرج به من الثمرات رزقا لكم لجي وبو فزرع بان استاذ دفار قسم قسم مميرا وباشي دادا الله جل جلاله كارون جي تاسو خپل معبود په دې کارو کې جنې نو دغه معرفت د الله په افعالو د الله دغه توایف په اصطلاح د علماو کې په اصطلاح د مسلمانانو کې د موحدینو کې د الحدینو کې توحید ربوبیت نو ځکه اخر کې وایي فلا تجعلوا لله اندادا د دغه الله سره په دغه کارو کې بل څوک ند او نذیر او مثل او ضد جوړ نه کړي بلکې دا کارونه صرف د الله دي د الله جل جلاله سره په عبادت کې بل څوک شریک نه کړي نو لکه څنګه چې رب یوازې الله بولي ذات المعبود هم صرف یو الله بولي او دومره طریقه د معرفت د رب زما ورونو هغه د الله جل جلاله معرفت په څه راځي هغه په نمونو او د په صفتونو راځي لکه چې سورت اعراف کې الله جل جلاله په یو سل اتهم نمبر آیات کې فرمایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها واذا الله جل جلاله دفعل دير خلي خايسته نمونه او صفاتونه دي نو فادعوه بها تاسو الله جل جلاله فدغ صفات فدغ اسماء بني مسمى او فدي صفات بني زي موصوب غني نو څنګه چې الله جل جلاله خپل ځان ته نمونه واضح کړی دي او د دې تفصیل بیا په سوره حشر کې دوه شم نمبر آیات کې الله د دې تفصیل کوي د دې اسماء او د دې صفات څنګه فرمایي وهو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى ولا الله جل جلاله دخلوا نمونه دخلوا صفاتونه يوم نموذج بيانك أغا داوش الله جل جلاله قارون داوش خالق دي او محیدی ممیدی رازق دی بارع دی او دا اللہ جل جلالو صفتنا دا دی که دی قدوس دی او مؤمن دی محیمن دی عزیز دی جبار دی دا دا اللہ جل جلالو دا نمونو او دا اسمونو یو نمونکر نو اللہ جل جلالو منتوائی که دا اللہ جل جلالو دا فارد دا خاشتا خولی نمون دی تاسو اللہ پا جیو نمونو بانی رہو بولی رالو دیتا جزما ورونو دا اللہ جل جلالو پا جیو نمونو کی پا جی که دو شرط دی اغه یو شرط دا دی چې دې کې به تعطیل نه کوي د الله جل جلاله د صفات د الله په صفات او د خپل افعال نه معطل نه کوي چې به کار دې صفات به جنشته خالی دې صفات نه یا د اسماونه او بل به تشبیه هم نه کوي د الله جل جلاله دا نمونه او د الله جل جلاله د صفاتونه دا به چاته ورته نه کوي لکه چې دغه مضمون ته چې تعطیل به هم نه کوي او تشبیه او تمثیل به هم نه کوي دې آیات کریمه کې ورته اشاره ده ليس كمثله شيء دايا يدي شراوك لكي الله جل جلاله سر التمثيل او تشبيه نشتد او بيواي وهو السميع البصير الله سميع دي او بصير دي هر تأوري او هر تويت هر تأوري هر تويني نو داي بيا اثبات دارت پا تعجل سو شو تعجل بامنك ليس كمثله دارت پا تمثيل سو او وهو السميع البصير دارت پا تعجل سو شو تعجل بامنك اسماء او صفات کې ما ورونو ډېر خلک دې دغونه چې سوال وکړي چې الله دا الله جل جلاله صفاتونه څه دي دا الله جل جلاله صفاتونه مختلف دي قران کریم کې چې څومره راغلي دي او یا محمد رسول الله صلی الله علیه و صحبه وسلم الله جل جلاله ثابت کړی دي دا له حدیثو امتیاز دا دی چې دا په دې اسماء او صفات کې نه تشبیه کوي او نه تعطیل کوي یاندا الله د فارا د صفات ثابت مونږنی او په دې عقیده ثابت چې الله په دې صفات موجود دی او په دې عقیده ثابت چې الله جل جلاله د فارا ځان نمونه شته او په دې عقیده ثابت چې الله جل جلاله لکه څنګه چې ذات نور او ذوات ته ورته نه دی دا ډول د الله جل جلاله صفات دا د مخلوق صفات ته ورته نه دی نو په دې خاطر باندې د اهل حدیث یو لوی امتیاز دا دی چې دې په اسماء او صفات د الله من غیر تعطیل ولا تمثیل ایمان لري او دا امتیاز و خصوصیت بغیر د مسلک علی حدیث کې نور چا کې نشته دی هغه کې بیا تعجیل وی لکه اکثر د ماتریدی او فنامو باندې یاد شاعر او فنامو باندې هغه هو اته صفات ثابت بولی ولې نو ټول صفات او اسماء چې الله جل جلاله قران کې او یا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ثابت کړی دی هغه یا نه مني او یا دا چې تشبیه کوي د مخلوق سره او دا دواړه باطل دي تشبیه هم باطل او تعطيل هم باطل يوازنه امتياز ده مسلك علي حديث ده تاغل تعطيل كي ده الله فاسماء وصفاته كي او لا تمثيل كي ما ورونو ده علي حديث ومسلك هغا داري جدي فقفل دام باني التزام خلي ده علم و ده عمل ده قرآن و ده حديث معنى ده كده قرآن و حديث بمقابل كي ده هيتش خبره ده هيت عالم خبره ده هيت شيخ خبره ده هيت امير خبره ده هيت حاكم خبره هرغيت الترجيح نور كي بجي الترجيح بشان نور كي قرآن و حديث ده ندق التزام ده علم و ده عمل في قرآن و حديث ده او ده جيو بالا دشتي ده هكا فرا قواله باني دقى توائي مسلك هذه حديث او دقى مسلك ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلكه ده خلفاء راشدين مسلكه ده الشهاب الكرام مسلكه ده ائمه اربعه مسلكه ده تابعين مسلكه ده تبع تابعين مسلكه الله جل جلاله منغا فدق مسلك باني كين ولدي زما ورونو ده احمد بن حنبل رحمه الله ده غنى شافخنا وكره كده طائفين عجب سوكي اقول ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم هذا خبر نيما كدغا طائفة علي حديث ني نما تفتح نلجي جدادة لبسوكي ندى امام احمد بن حنبل امام اهل سنة الجماعة داغا هم رأي ونظر داو اهل حديث ترقي ناجيه دا او اهل حديث داغا دل اوية طائفونا هاغا دالة دا شداغا دا الله ودا الله دا رسول او دا شعبه اكرام وفترض طريقه من برابرة سجد زما ورونو مسلك علي حديث ده ديو مسلك ده شعبه كرام ده دابا قرآن و حديث مني فقرآن و حديث يبا ده دانا تفسرون نكي ده دانا با آراء و أفكار و أهواء دابا ورسل نخلطي بلكي تفسير ده قرآن و حديث با هاقا تفسير بمني كم شعبه كرام قرده ده دوي إيمان في قرآن ده دوي إيمان في حديث باني با فهاقا طريقه وي شفاكم طريقه شعبه كرام رضوان الله عليهم أجمعين وهو قرده او دې مسلک ته الله جل جلاله سوره البقره کې اشاره کوي چې الله صحابه کرامو ته خطاب کوي فرمایي ورته وای فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم الله وای صحابه کرامو ته وای فإن آمنوا قراتلون کو خلق ستاسو په شان ایمان راوي قرآن فقط تفسیر ومنه چې کوم ستاسو معلومو احادیث فقط تفسیر و مرنه چې کوم صحابه کرام او دوای چې تاسو مونږ لیدل تعویلات او تعریفات به شروع نکړه او د ځان خپل اخوایشات او خپل احوال یې پر وړاندې نکړي نو فقط ته تدو الله وې داخله کې هدایت ورز ما وونه دا شرط دی بین امنو به چې ما امنتم به کده وی ایمان تاسو د ایمان په شان دی نو فقط ته تدو دا جزاء په مرتبه ده چې داخله کې هدایت دی لرمنن کې وین تولو کدی تاسو د تفسیرنا په قران او په حدیث کې تاسو د منهجنا مخالفت وکړي نو فإنما هم فی شقاق دا خلک په بدبختی کې دي دا خلک خلاف دي د مسلکی نبوینا د مسلکی صحابوینا دا خلک خلاف دي پس یک وی کوم الله هو السميع العليم یا امر ته الله وای او تاسو په دې ربنا الله کې فایده کې ان تاسو الله د دې شر نه خلاص کی او لکه څنګه چې خلاص هم شو نظما ورونو مسلک علی حدیث ده د صحابه کرام مسلک دی او دا هغه مسلک دی چې په دې مسلک باندې منافقینو ردونه کوله منافقینو چې جرح او طعن وایې لکه چې قران کریم کې الله جل جلاله دې مطلب ته په دې ټوګه یې اشاره کوي چې الله او اذا قیل لهم امنوا کما امن الناس چې کله منافقان ته وایي چې تاسو ایمان راوړئ په شان دا هغه ایمان چې دا صحابه راوړی دي نذي سواء قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أخو جاهلان دقوا علم ضعيفه منك علم مستحكم دي أو منك أعلم يو منك أحكم يو دا خبر غلط دي المورونو مسلك آل حديث دا مسلك دي صحابي كرام دي أو حد تكي فدق مسلك رواني دا مسلك حق دي دا مسلك دي فرقين ناجية دي الله جل جلاله دي منطول دا فرقين ناجية أهل وكل دي
بمثال دادة جي دغه علی حدیث د ائمه اربعه په متعلق سره نظریه او عقیده لري چې د دې په دې باندې خلق دا الزام لګی چې دې ائمه او ته کنزل کوي یا ائمه په شان کې دې بی ادبی کوي د دې الزام حقیقت سره څومره تعلق ده
ما ورونو د د همیش دپاره مسلکی حق واله او اول هغه څوک چې په دې مسلک باندې و چې محمد مصطفی صلی الله علیه وصحبه وسلم و هغه هم په دې باندې متهم کړی و چې دا د امامانو سپکاوی کی. زما ورونو کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم دا خبره وکړه وما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ابراهيم عليه الصلاه والسلام لا يهودي ولا نصراني لا يهوديت دا استاذ مختلق دين دي او دا موجوده نصرانيت دا استاذ مختلق او استاذ خواهشات دين دي دا ابراهيم عليه الصلاه والسلام مسلك نو نو يهود ونصارى هو ابراهيم بر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مني دا اتهام لقوا يروم لي شي ابراهيم نمني هم لي شي امام اعظم نمني هم لي يخبلني كن نمني دا د همیش د فار د باطل فرستو دا خاصت دی حق پرستان په انکار دا اولیاء او په انکار د ایمو باندې متمکی دا ډول ما ورونو کله چې نبی علی صلوات و سلام و فرمایله چې عیسی علی صلوات و سلام دا عبد الله و رسوله و کلمته القا الی مریم دوه چې دا الله نه دی او ابن الله هم نه دی ثالث ثلاثه هم نه دی بلکې دا د الله بنده دی او داد الله جل جلاله په کلمه ده کوم پیا زوی دي ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم ده مثال په پیدا کېدو کې دا چې د ادم علیه السلام مثال ده ادم علیه السلام چې په کلمه ده کوم پیدا زوی دي عيسى علیه السلام هم په کلمه ده کوم پیدا زوی دي ولی ان سره او بسوي نه يروم له دې چې عيسى علیه السلام نه مني نو دا ډول موجوده وخت کې قال حدیث دا خبره کوي چې امامان رحمهم الله دا اولیاء دي نیکان دي زموږ د دین استادان دي ولی انبیاء نه دي دا وایي چې امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمهم الله جميعا دا ټول امامان دا زموږ د دین استادان دي زموږ د دین درارسول یو وسیلې دي ولی انبیاء نه دي نو دوی به څه وایي چې ګوره امام صاحب نه مني ویل دي چې نه مني او هذا ما ورونو چې دا د حدیث مسلک دا دی دا څلور سره امامان د خپل د یو مسلک مسلک علی حدیث دی او دا ثابت ده مونږ ثابت ته وشه دا امامان علی حدیث و د مثال په ډول امامان کې مشر امام امام ابو حنیفه رحم الله دی امام ابو حنیفه رحم الله فل غارق لا چې کړی دی دا جدا دی چې حنفیانو د ځان مېره تر مور مېنه جوړ کړی ده یعنی امام ابو حنیفه فل غارق لا چې کړی ده مسله واضح کړی ده فرمایلی دی وای حرام على من لم يعرف دليلي ان يفتي بكلامي حرام ده فرهغه چاوري زما ده قول دليل ور معلوم ني يا يا دي حديثه داغه باندې ده حرام ده زما په قول فتوا ورکي يا واي کتال زما قول ورشه دي نو فاعلنوه على كتاب الله وسنه رسوله زما خبره په كتاب الله وسنه رسول باندې حقي كموافق سوى نفقذوه أو كمخالف سوى فطرحوه على الجدار ويبقى بديوار وبله نو دي امام ابو حنيفة رحمه الله مسلكا مسلكا دي حديث دي دي وجنا دا طول حنفيان وزدا معلومة دا ما ورونو اذا ما شوائل نجدو دا كم تلقين كيجي نو دا ورتويل كيجي مون توجي مون في مذب دا امام ابو حنيفة امام ابو حنيفة دا شافة مذب وخفلدان مذب فلدان مذب يتشوه قرآن وحديث دا اخو علي حديثه دا دې حدیث هم دغه نظریه او رايه د ایمو په اړه کې دا ده چې هغه څه علي حدیث دي هغه د حنفیانو له کوس را ژوند دي نو دا حنفیان د مقلدین به ورته وایي چې دا الاحد بلا وهابیه دي ځکه هغه دا موجوده علي حدیث خلا د حنفی فقه نوم یې اورېدلې دي شافعي فقه نوم یې اورېدلې دي حنبلي فقه نوم یې اورېدلې دي د مالکی فقه نوم یې اورېدلې دي ولی که امامان را ژوند دي مثلا فرضا امام ابو حنیفه را ژوند دي نو قاضی خان کیږي نو قاضی خان لا دغلی هغه شامی په دا کې نجدا وکړم دی نو کله امام ابو حنیفه اوس راځي دوی چې هغه په قاضی او په قاضی رسول باندې پیسې نه کوي نو دا خلک ورته څه وایي چې و مونږ دې چې دا هم ابي شوی دی ول قران او حديث باندې وي او په فتاوا باندې ما دغه نه کوي لکه څنګه چې موضوع موجوده خلکو نظر دادي چې دا هر مسلې پوښتنه جوړه وي کې دا حلال او حرام پوښتنه وي کې جایز او ناجایز پوښتنه وي کې دا قیدی په باندې مختنه کې دا اخلاق په باندې مختنه کې دا اعمال په باندې مختنه کې نو دې فورن هغه کتابو ته حواله ورکړي چې دا غو منشا قران او حدیث کې شته نه بګیا ټول مختلقات فرضیات فرضی دي وقوع نه لري ګرځره دا کتابو ته حواله ورکړي قران او حدیث ته حواله ورکړي او دا وایي قرآن دا الله كلام دي غباني الله خبيجي او حديث رسول الله حديث دي غباني رسول الله خبيجي مونغنا في قرآن فيه مونغنا في حديث فيه ما ورونو امام ابو حنيفة رحمه الله خفلا اغاد شام مقلد نو اغاد خفلا مجتهد مجتهد ما ناسه يعني مسألة دا قرآن وحديث رئيس الله سوش بكاوة دا قرآن وحديث رئيس الله دا دول امام مالك رحمه الله فروضة النبي جناس دي او درس موتى امام مالك ورقي او بيا سواي واي كل احد يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذه الروضة واي دا هر جا خبره جي خير مشتا بجي مشتا خبه اخلي بد رضي الا صاحب هذه الروضة يو دا روزي والا دي دغب خبره جي بجي نشتا توني خي نو هغم غار اخلا ذكره دي جنما مسلك مسلك يالي حديث دي دا دول امام شافعي رحمه الله دا فا ديرو كتابو جي دا مقولة منصوبة دا تاغ فرمائي إذا صح الحديث فهو مذهبي صحيح حديث في ذاك أغلنا مذهب دي دا دول امام احمد بن حنبل رحمه الله اغا واي لا تقلدني ولا ابا حنيفة ولا مالك ولا شافعي تبا تقلد المام نكي دا مالك ودا ابو حنيفة ودا شافعي بام نكي بل خذ من حيث اخذوا دا اغا دين اقل اجدا كم دين اغا اكستل كري دا ثابت از ماونو جغول شا اكستل كولا اغا دا قرآن وحديثنا اكستل كولا نو دا لحديث ومسلك فبرد امامانو كي دير دا قدر او دا عزت او فدرانا نظر ورتقولي ولذا جدا مسألة دا شد فات الفرنس دا فارا دا هر سي امامان تخفل مقاور كول دا دا دي فنظر باين دوغو توهين خاري دا دا دي فنظر سب و شدم خاري او دا سي مسألة طبقا خلق كموية شغو بدا حق ورسان و دا انبياءو شفا سي شفتونا وكرا حقا شفت بيوكي شا الله ورکره هم حقا مقام بي ولا ومن شا الله ورکره هم نزيب ورور شنية من دا دول مشرکان بولا ملائكة بنات الله دي نبي عليه الصلاة والسلام قال بل عباد مكرمون داد الله بندگان دي او دا عزت بندگان دي نزيب ورور وزي اللي برش ملي جنواني وزي اللي شمالي جنواني نزما ورون خلاصا مهم خبر دادا جدي مامانو فبارك دا الحديث دا توهين او دا كنزاو دا مسألة بالكل غلطة دا او رشتام داشه دا زما ورونو دوی دا اتهام پر علی حدیث و مسجی علی حدیث بانی نکی ولی مسجی علی حدیث داشه ندی دا عای پا دوی باری واری دیگی زکا دا دوی دا نظر دی چو مهدی آخر زمان جرازی امام مهدی نو آقا با عمل پا فقه حنفی مانی کری دا دوی دا نظر دی چه عیسی علیہ السلام را کشن نو آقا با پیسری پا فقه حنفی مانی کری نو دوی دا امام ابو حنیفه مقام دا نبی تر مقام ور خیز مارونو او دا بني امام ابو حنیفه نه خوشاله کیږي لکه یو سره لکه نصارا و چې عیسی علیه الصلاه والسلام ته د الوهیت مقاور کړی و چې عیسی هو الله یا د ابن الله مقاور کړی و یا د صالح الصلاه مقاور کړی و په دې باندې حضرت عیسی سره نه خوشاله کیږي دا ډول ائمه رحمهم الله جميعا دا هم د دوی په دغه غلو باندې د دوی په دې افراد باندې هغه راځي نه دي بلکې هغه خفه کیږي اسلام وایي چې انجل الناس منازلهم هر سری دخپل منزل ورکن یو سری دخپل منزلی پورتکوام ما دا افراتی یو سری دخپل منزلی تکوام ما زما ورونو موجوده وقتی چه سر حالات روانی نو دا طول یاد افراتی یاد تفرید دی دا مثال پدول بعضی خلق دمر افرات کی اگا عقل دمر راجح بولی چه حتی بمقابل دا عقل جه قرآن و حدیث هم نبوی لکه حکما لکه پلاسفه لکه متکلمین هغه د قران او حدیث مقابل کې خپل عقل د دومره مقاور کړی دی چې هغه الله او رسول نو مشت کړی دی او قران کې الله وایي چې د ایمان خوندانو لا تقدموا بین یدی الله و رسوله ګور د الله او رسول نو خپل خبره وړاندې نه کی د امامانو خبره وړاندې نه کی د غیر معصوم خبره وړاندې نه کی د دې وجه نه امام احمد بن حنبل رحمه الله په میزان الکبرى حضرت ابن رسول الله صاحب جل جلاله کې لیکي وهو تقليد غير المعصوم مذموم تقليد ده هغه چا هغه معصوم نه دی هغه خپل احتمال ده خطا شته لکه عام علماء دا وایي احناف علماء کرام لیکلي دي چې مذهبنا ثواب و مذهب مخالفنا خطا و مذهبنا يحتمل الخطا و مذهب مخالفينا يحتمل الثواب ده ټول امامانو دا اتفاق دي دي مسلکانو یې چې زموږ مذهب حق دی احتمال ده خطا پکې شته او د مخالف مذهب هغه خطا دی احتمال پکې ده خطا نو ما ورونو دا چې دې خپل اعتراف کوي چې موږ په مذهب کې احتمال د خطا شته نو د دې نه ولي هغه مسلک نه دی چې احتمال د خطا نشته هغه څه چې دي هغه د الله کلام د محمد رسول الله حدیث هغو کې بالکل احتمال د خطا نشته، هغه یقینا رشتیا دي، د چین چکو ژبه نشته. او بل دا دی زما ورونو، د حقیقت کې دا خلک خطا شوي دي، پوه شوي نه دي، دی یا جاهلان دي، جاهل چې پوهېږي نه، نو کېدی شي ورته دا جهل عذر ښکاره چې هغه به د الله پوهېږي، دوی پوهېږي. او یا دا چې دي چې دا معاندین دي، دوی خپله په دې ښه پوهېږي چې اهل حدیث د ټولو امامانو قدر کوي، ځکه اهل حدیث یو امام ته پر بل امام ترجیح نه ورکوي، بلکې ترجیح په طور کوي په قرآن او په حدیث باندې. څلور امامانو چې خبر څلور خبرې وکړې، دوی دا نه وایي چې مونږ یو نه منو، دوی دا وایي مونږ د هغه امام خبره ته ترجیح ورکوو چې کوم آیات او حدیث دلیل کې وي، او چې کوم مذهب مسله ویلي وي او آیات او حدیث یې په دلیل کې نه وي پیش کړی، مونږ هغه نه وایو. دا د اهل حدیثو مسلک دی، ولې دا مقلدین د دې ائمه او هغه ته وایي، هغه وایي نه مول مقلدین مونږ باندې تقلید خپل امام واجب دی، کدا د آیات حدیث سره موافق دي که مخالف مونږ باقا منو. لکه مولانا محمود الحسن دیوبندی الله دې پر رحم وکړي، هغه د تلمیذی مقدمه جوړه کړې ده، مقدمه تلمیذی په نامه باندې هغه کې لیکلي دي، هغه کې لیکلي دي، هغه کې لیکلي دي زما ورونو چې حق او انصاف خبره ده، په مسله د المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا في مسله کې، دوی دا لیکلي دي، د خپله دا لیکلي دي چې حق او انصاف دا دی چې په دې مسله کې حق د شافعي صاحب سره دی، ولې ولكننا مقلدون لابي حنيفه فيجب علينا تقليد امامنا. وای مونږ مقلدين، مونږ وایي تقليد امام واجب دی، حق او انصاف به بله خوا ده، او مونږ مقلدين مونږ وایي تقليد امام کوو، نو په دې کې اوس امامان کاشکې ما د رسول طریقه نیولې وای. د رسول طریقه څه شي؟ قرآن او حدیث. د رسول طریقه خو هر څوک پوهېږي، دا واضحه ده، اظهر من الشمس ده، چې د رسول طریقه حنفي فقه باندې عمل نه و، شافعي فقه باندې عمل نه و، مالکي فقه باندې عمل نه و، حنبلي فقه باندې عمل نه و، پاشو نقطو باندې عمل نه و، بلکې هلته نبي عليه السلام په څه شي وکړه؟ پوه واتبع ما يوحى اليك، ته به تابعداري د هغه څه کوې چې تا ته وحي شوي دي. مونږ ته الله وایي اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. الله وي تاسو ټول تابعداري د هغه څه وکړي چې د رب له تاسو له راغلي دي، د رب نه چې مونږ له راغلي دي. دا دوه قسمه وحي دي، وحي جلي قران او وحي خفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله نه کړی دي په مقابل د قران او حديث کې د ټول اولیاء خبره قابل قبول نه ده. کله ټول انبیاء یو طرف، اولیاء یو طرف ده شي، ولې محمد رسول الله بل طرف ده شي، مونږ د رسول الله خبره قابل قبول نه. کله ټول امامان ومني محمد رسول الله ومني غټ کاشري، او که رسول الله ومني ځنه امامان به خفي نه نه مسلمانې. د دې وجه زما ورونو چې څوک د دې مذاهب 40 ډېر لري دي، هغه ته الله ډېر بهتري ورکړې ده. حدیث دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې هغه فرمایي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بروي دې ثري نه پیړي هغه ما پیړي ده. او د رسول الله په پیړي کې د ایمه ونوم هم نه و، د تولو سیو هم نه و، د دې و پیدایش هم نه و. او بیا دغه نه راورسو د تابعینو ده، د تابعینو ده، د صحابه پیړي دي، بیا د تابعینو پیړي ده، او بیا د تبع تابعینو پیړي ده. ګوره چې څومره دې خواته راځي لیکيږي، نو هغه خیریت یې کمیږي، چې څومره لیکيږي دې امامانو نه هغه کې خیریت زیاتیږي. د دې نه معلومه شوه چې د هدایت رکن تقلید د ایمه و نه دی، بلکې د هدایت ذریعه او سبب هغه تمسک به کتاب الله او سنت رسول دی. د دې وجه نه کتب الاحادیث دا په خپلو کتابو کې مستقل باب راوړي، باب الاعتصام بالکتاب والسنه، وای تاسو باب اعتصام په باندې کې راوړي د کتاب او سنت. قران وای واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تاسو د الله رسول ومنه، د الله رسول چې شو قران او حديث د الله طرف نه راغلی. الله دې موږ ټول ته توفیق د اعتصام بحبل الله راکړي.
بیا دا سوال کیږي جی چې زموږ په ملک کې دغه اعلی حدیث په ډیرو غټو علاقو کې دوی نشته یا موجود نه دي، او په ډیرو کم ځایونو کې دي. په دغه ځای کې عام خلق اغي بددې مسائل او اغي د چ مشکلات پیخیږي، دینی داغه دینی مشکلات او داغه مسائل او سوال اغي او تاسو په داغه اغي چانه کوي، ځکه چې اعلی حدیث علما هغه ځای کې موجود نه وي، او هغه خلق چې هغه دغه مذهبونو سره متعلق دی هغه موجود وي، نو د دې متعلق سره حکم دی چې دوی به د دغه مسایلو حل او د دغه مسایلو جواب د دې به دوی چانه تپوس کوي، د دې مسلې جواب مونږ له پکار دی.
زما ګران ورونو دا سوال ټیک دی چې دا چې ځایونه به ډېر وي چې هلته به مسه کې دم اهل حدیث سوالات څوک نه وي هلته به دا مقلدینو ځایمه واړاو به وي ولې قرآن کریم مونږ په دې مکلف کړي زما ورونو دا نر او ښځه او هر مذهب والا دا خبره مني چې طلب د علم فرض دی خو د دې علم مراد دا د ټکنالوژي علم نه دی دا د ساینس علم نه دی دا دکتوري علم نه دی د پروفیسوري علم نه دی بلکې هغه علم چې فرض دی هغه علمي دین دی د دین د علم زده کړه پر مسلمان باندې فرض ده و دا چې یو سړی امیر یا ته ملا نشته د چې د ملانو پوښتنه کوي نو طریقه بیا دا وي قرآن وایي فاسألوا على ذکر ان کنتم لا تعلمون که تاسو نه پوهېږئ سوال د علم والا ونه وکړي نو په هغه ځای کې چې څو الحدیث مسلک والا تاته نه ښکاري هلته د مقلد ملانو پوښتنه وکړو خو دا چې مور ته وایه چې په دې باره کې ستا رایه څه ده چې ورته وایي چې په دې باره کې الله رسول ته ویلي نو که هغه تاته صحیح فتوا درکړې وه نو ستا به هم غاړې خلاص شي دغه به هم غاړې خلاص شي که هغه درته غلط درکړې وه ستا به غاړې خلاص شي ګناه علی من افتا وي هغه چا چې تا له فتوا غلط درکړې وه ګناه به دغه وي ستا به غاړې خلاص شي او دا چې اهل حدیث والا په هر ځای کې نه پیدا کېږي څکه چې اهل حدیث والا نه پیدا کېږي و تا باندې علم فرض دی هر مسلمان باندې فرض دی نو تا باندې هم دا فرض دی چې قرآن او حدیث عربي علم زده کړي چې عربي دې زده کړي نو قرآن او حدیث هم په عربي دي ځان ته څنګه په قرآن او حدیث باندې نه پوهېږي خبره نه پوهېږي صدرا باندې پوهېږي حمدالله باندې پوهېږي قاضي باندې پوهېږي بجن نزانو کلی او خجبو باندې پوهېږي او په قرآن او حدیث نه پوهېږي او حال دې د قرآن په باندې کې الله ویلي دي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر ما قرآن د زده کړې لپاره ډېر اسانه کړی دی بل دا کوم کې نشته و دا مساله چې بیا ته مجبور شې نو په حالت د اسلام کې به خنجر غوخه مر وا ده چې دې په کې عمل وکړي ته مې زړه به کوم عمل کوم
بیا دا سوال دی جی چې یو مذهب پسې کېدل او هغه ضروری او فرض ګڼل او دا هغه تابعداري فرض ګڼل دا هغه په هر مسلې کې دا هغه حکم منل لازم ګڼل د دارنګي د اغینه وتله یا د کتاب او سنت پسیتله یا د علی حدیث عالم خبره منل پاغي باندې اعتراض کول د دې متعلق تاسو څه بیانوي
المغرونو الله جل جلاله مسلمانان انسانان ټول په دې مکلف کړی دي چې دې د قران او د حدیث ته بيداری کړي او التزام د مذهب معین په دای شام باندې چې دای قرآن کړی وي چې دغه مذهب نو که حق وي که باطل دی زبم دا منم او دا مذهب که دلیل لري کې نه لري زبم دا منم نو دلته التزام د مذهبي معین وایي په باره د التزام د مذهبي معین کې ټول علما حتی حنفي علما علامه ابن عابدین شامی هغه هم په خپل کتاب کې لیکلي دي هو التزام مذهب معین تشریع من غیر امر شریعه دا په دریم جلد کې په دغه مسله کې چې هلته دور مختار والا لیکلي دي که یو سړی د یو مذهب نه بل مذهب ته واوښتئ و عذر که د امام د مذهب نه واوښتئ بل مذهب ته وایي تعجیل دې ورکړی شي الشامي ملا دلته لیکلي دي چې نه التزام د مذهب معین دا تشریع من غیر امر شریعه او دا ټول یو حنفي مذهب نه بلکې ټول امامان په دې قایل دي چې التزام د مذهب معین دا په شریعت کې نشته او بل دا دي زما ورونو چې التزام معنا د فرضولو د فرضان لازم کړی دي فرض کړی دي نو دا فرض دی دا یو حکم شرعي دی دا حکم شرعي دی فار نقل د شارع نه غواړي او شارع الله دی مبين رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې الله او رسول دی او مذهب په باره کې التزام موږ ته توصیه نه کوي نو دا توصیه دا مخالفت د الله او رسول نه دی او دا تقدیم دی په مقابل د الله او رسول کې او د دې تقدیم نه الله موږ منه کړیو موږ به دا التزام نه کوو دا التزام په مسلمان باندې نشته دی دا التزام عینا تشریع من غیر امر شارع
دا باز خلق اغی دا تبلیغ یو جماعت تے پا اغی پسے زی او آلی حدیث صداوی چه تاسو تبلیغ نمانی دا آلی حدیث دا سا تبلیغ منی او کم تبلیغ نمانی سا تبلیغ دا فضائل اعمال یا دا تبلیغی نصاب یا دا مولی محمد زکریا دا اغی دا خبر و تبلیغ او هغه پارٹی ته خلق بلل یا هغه سره ملاول دا لازم دی یا تبلیغ د قران او حدیث ته تبلیغ وای د قران او د حدیث تبلیغ لازم دی او د اسلام تبلیغ لازم دی یا یو گروپ سره یو پارٹی سره د هغه پارٹی اصطلاحات سره د هغه پارٹی منشور او د هغه پارٹی اصول سره هغه ته بلل او هغه سره خلق ملاول دا لازم دي. د دې متعلق تاسو مفصل خبره وکړئ، ځکه چې ډېر خلق دا وایي چې دا تبلیغ تاسو نه منئ او تبلیغ منل لازم دي. دا کوم دین څخه تبلیغ مراد دی، کوم تبلیغ دا مقصد دی؟
زما ورونو، دا مسله چې ته وایې تبلیغ نه منئ، تبلیغ خو نبی علیه الصلاه والسلام موږ ته امر کړی دی، الله رسول ته امر کړی، ويا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الله محمد رسول الله فجي مكلف كره واجتباع تبلیغی شي مبلغ شي ولی تبلیغ بدتی شي کیدا شي نش د بزرگانو د قصوبا کي وي بلغ ما انزل اليك من ربك ورس وخلق تهغه وحي تاته د رب طرف نه راغلی وحي ورسو دا شي نور دوی د بزرگانو قشي کوا دا غلا په مذهب کې بل مستعدس بل مذهب پیدا شو مرغ سر مذهب هغه حنفیت هغه التزام ناروا دی، د مالکیت التزام ناروا دی، شافعیت التزام ناروا دی، د حنبلیت التزام ناروا دی، نو دا چې لپاره کې د ګریا التزام بګرا ولا دا خو مذهب کې بل مذهب پیدا شو دا د هغه بچی دا د ټول دغه سره مردود دی. اسلام کې د دې التزام نشته په دین کې، او دا چې دوی وایي چې موږ د تبلیغ منو، تبلیغ خو دوی نه کوي، ځکه دوی خلاړي سب چی باتې کوي پاچو باتې کوي، اوله خبره دا کوي د الله نه د کولو عقیده د مخلوق نه نه کولو. نو دا د جبری او مذهب دي زما ورونو، قران ټول په دو طایفو رد کوي، یو جبری او باندې او بل قدری او باندې. د جبری او مذهب دا دی چې بنده مجبور دی هیڅ شی نه شي کولای، ټول کارونه الله کوي، او د قدری او مذهب دا دی چې بنده قادر مطلق دی. الله جل جلاله اول سورت کې سورې فاتحه کې په دواړو فریقو باندې رد کوي، دا چې وایي چې ایاک نعبدو، یا الله خاص تعالی مونږ عبادت کوو، نو معنا دا چې بنده مجبور نه دی عبادت کولای شي، او دا چې دا هر کار الله کې یعنی عبادت هم الله کې، دا خو د کفر خبره ده. خدای دې کول فرض کړه مونږ الله کې، روزه الله نه شي، زکات الله ورکی، حج الله کې، رکوع الله کې، سجده الله کې، قعده الله کې. دا ډیر غلط فکر دی، دا دې پیږي نه فلا شعوري چې په غلطه باندې روان دي. د جبرئیل مذهب نیولې، او دا چې بیا ورسته وایي ویاک نستعین، نو دا به په قدر یو باندې راځي چې هغه بنده قادر مطلق دی. نو دی وای نه، دا بنده صرف کسب قدر کولای شي، نور دی خلق ایجاد ابداع او دا کار نشي کولای. نو مطلب می دا اوس مورونو چې د موجوده وخت کې تبلیغیانو دا تنظیم کې دی چې غیر د جنه کې دعوت و جبر ته دی، مجبوریت ته دی، انسان مجبور محض بولی او ټولې پړه چې نو دا په الله شي، ځکه دا هر څه کېدو عقیده په الله ساده، د مخلوق نه نه کېدو. او بل دا طریقه ده ما ورونو چې په دې کې داسې اصول او قواعد دی وذکرې دي چې دا ټول د اسلام نه خلاف دي. دا غو د جملې نه دا چې خامخه به شي جمعې نه دي، خامخه به شي جمعې بل جمعه به شپه به نه دي، جمعې شپه به دي، دا بدعت ده. دا چې به شي جمعې دلاري به شي روزه ورکه، دا بدعت ده. په دین کې دا چې روزه نه ورسته چې لا ورکه، دا بدعت ده. په دین کې دا چې روزه نه به ورسته چې یو کار ورکه، دا ټول بدعت ده. ما ورونو تبلیغیانو کې دا چې خلک شته دي چې هغه ټول عمر تبلیغ نه ورکړي، او دا ټول عمر تبلیغ معنا دا څه چې دا په ټول عمر کې خپل کړي سلام نه شي. نو هغه چې نبی علیه السلام ورته ویل ان لنفسک علیک حق ولعینک علیک حق ولأهلک ولزوجک علیک حق ولضیفک علیک حق، دا ټول حقوق به پیمانه کړي دي، دا خلاف سنت دي، خلاف د دین، هغه دین دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړو. نبی علیه السلام دا خبر ورکړ سو چې عبد الله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنه دا د ورځې روزې نه شي، د شپې مزونه کوي او د شپې خوب نه کوي او د ورځې افطار نه کوي. نبی علیه السلام را وغوښته ورته ویل الم اخبر انک تقوم الليل وتصوم النهار، ما ته خبر نه دی راکړ سو چې د شپې قیام کوي د ورځې مزونه کوي. هغه ورته ویل کما بلغه کوي یا رسول الله، لکه څنګه چې رسول دې انداز شد هغه دا کار م کوه، تا د خځې دی حق دی، تا د حق په مال کړی. نو هغه غواړي یو شپه باندې د سهار مزونه کول او دوره جوړېنی ولا د دې نه نبی اعظم کړه روزه او قیام څومره اهم عبادت دي. رسول الله دې معنی کوي د دې لپاره چې د بل مسلمان حق پای مړ کیږي، او دا انصافدار دی خو په قانون باندې ځان استلې تبلیغ دا خو یاد ته باندې دی. نو دومره افراط په کوی شهوانی کې هم نه دی، ښه افراط هم نه دی روا چې کوی شهوانی دومره در باندې غالب شي چې زنا جوړ شي، ولې دومره تفرید په کار نه دی چې خپل خزین دغه وچه پاتې دغه په حقوق دی باندې حقوق پای مړ کیږي. نو موږ د تبلیغ مخالف نه یو، د تبلیغیان دا جدا مسله ده، تبلیغ جدا مسله ده. دوی دا نه وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای په اخر زمانه کې بدل شي خلک راشي چې حرام بکی خونوم بده حلال ورباندې کی شراب بخوری وای دا مشروب دی او زنا بکی وای دا عشق دی او سود بکی وای دا معامله ده نو دا ډول دی خلک هم دا چل کړی نو مې ورماینه تبلیغ خیری په حقیقت کې دا تبلیغ نه تبلیغ نه وباسي ځکه دوی په مسلک کې درس ویل حدیث ویل قرآن ویل تفسیر ویل دا منه دي نو چې قرآن او حدیث پکې بند شوه نو بیا تبلیغ به ته څه شي کوې ته به د مولانا ذکریا کیسې کوې مولانا ذکریا چې نو د خلکو څنګه تبلیغ کاوه چې مولانا ذکریا نو زو کړی پلار یې نو زو کړی نیکه یې نو زو کړی دیوبند نو جوړ شوی نو د خلکو تبلیغ کاوه کې نه کاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم تبلیغ کاوه کې نه کاوه صحابه کرام تبلیغ کاوه کې نه کاوه امام ابو حنیفه تبلیغ کاوه کې نه کاوه نو دغه طریقه هغه دغه ډول نه ولګه دوی چې وایي نو کدا طریقه چیرته ضروری دی بیا دا طریقه داسې طریقه دوی پیدا کړې ده چې دته د الله العز بالله هغه فینه پوهې ده هغه دا طریقه نه ده بیان کړې رسول الله ورته فکر نو دا ابو بکر عمر عثمان علی ورته فکر نو بلکې د امامان اربعه ورته فکر نو بلکې دا لا څه کوي د مولانا د ګیرانه مخکې د هیڅ عالم ورته فکر نو دا محدث بدین کی ذکر بدعات اللہ جی مونگ دی بدعات نو وصل
دا آل حدیثو دا جہاد متعلق سا عقیدہ او سا منحج دے او دا چی ذروت و سنام الاسلام دے دا جہاد دا اسلام اوچتوال دے دا دی متعلق آغی سا دعوت تے او پا دی کد آغی سا شرکت تے او دا دی متعلق آغی سا عقیدہ لری
زما ورونو جهاد یو داسې فریضه ده چې نبی علیه الصلاه والسلام چې وفات کېده نو ده دا خبره کړې و ول الجهاد ماضیا منبعثا الله الى يقاتل اخر هذه الامه الدجال وجهاد ما د بعثت سره سم شروع دی او دا ماضی دی چالان دی تر هغه وخت پورې چې اخر د دې امت به د لوی دجال سره په قتال او په جګړه کې وي نو جهاد یو دا شی دی چې دا نسخه نه لري لکه څنګه چې تبلیغي حضرات وایي چې ورته جهاد ته ضرورت نشته دوی جهاد هم دغه بستره پشا او چاجوشه پشا چانکه پشا دغه ته جهاد وایي داسې نه ده زما ورونو د جهاد په یادو کې به دا تعویل وکړي ولې قتال کې صریح امر راغلی دی الله جل جلاله وایي چې تاسو قتال وکړئ وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین نو په دغه اساس د دې آیاتونو باندې دا علی حدیث و مسلک دا دی چې جهاد جاری دی جهاد دا هر دا ذروت السلام دا دین دی دا دین کوپان چې اوچتیږي او دا دین اعلان چې راځي نو دا په جهاد راځي جهاد نسخه نه لري دا منسوخ کیږي نه البته د شرایطو په اختلاف به طریقې د جهاد اختلاف پیدا کوي ولې جهاد منسوخ کیدی نه شي چې دا جهاد منسوخ دی دا علی حدیث و مسلک دا دی چې جهاد یو فریضه ده خو یاره دا چې فریضه ده چې جهاد خپل مقصد نه دی جهاد خپل یو مقصودی شی نه دی په عبادت کې په جهاد کې خو وینو ته یو ځای د ځان یا د بل لیکن دا چې الله را وکړي دا دفاع د دغه مسجد علی حدیث نه چې مسجد علی حدیث به غوړه کړی وي او خلک به تاج مسجد علی حدیث نه فریدي نو ته به دغه علی حدیث د مسلک نه دغه کې دفاع کوي نو جهاد به کوي جهاد علی حدیث په مسلک کې دا یو فریضه ده نه ساقي دونکي دا ساقي دي نه د هر کافر د هر متجاوز کاغه د هر چا وی کاغه شرقي کافر وی که غربي کافر وی کاغه مشرک کافر وی که يهودي کافر وی که نصراني کافر وی چاغه تابن تاسو جنگ کې نو د جهاد دغه په مقابل کې فریضه ده د قران کریم په آیاتونو ثابت ده چې وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم تاسو به جنگیږي د الله په لار کې د هر هغه چا سره چې تاسو جنگیږي تاسو د دین مانع لیږي تاسو د دین نه منحرف کی او تاسو د دین ورکول غواړي او دا قانون دی رشتہ دا د الله تعالی ده الله جل جلاله فیجی والله یعلم وانتم لا تعلمون الله فیجی موږ نه فیجوم الله فرمایلی دی ولا یزالون یقاتلونکم حتى يردکم عن دینکم ان استطاعوا دا همیش دفاره با کفار استاز سر مقاتله که اختهی پا جگره که وقته استاز و دا قتل ارادی بکی دا سر دفاره حتی ایرود دکم عنجین کم دا دی دفاره استاز و دا دین دواره این استطاعو که دوی وست برسید ولی داشه نده که دا طول دنیا تبلیغ تلاره شی بستره پشای که جهاد فریدی نبی علیه صلی اللہ علیه سلام بیار دیا و صدق الله و صدق رسول هون اللہ مرشنا وی رسول مرشنا وی حقا فرمائی که لا تزال طائفة من امتی ظاهرین على الحق یقاتلون فی سبیل الله و روایت کرا جی ہمیشہ دفعہ یو ٹولگے موجود بھی هغه به د الله په لاره کې قتال کوي منصورین، او هغه ته به الله نصرت کوي، الله به د هغوی امداد کوي، او دوی ته به زړه نه رسوي. من یخالف من خالفهم ولا من یخذلهم، هغه څوک چې دوی سره خلاف کوي. یعنی دو قسمه خلق به د جهادیانو سره مخالف کیږي، یو به سره خلاف کوي، یو به خلاف نه کوي. فری بي دي چې فری د کاکا دا خو د جنګ نه دي، موږ جهاد نه شو کولی. نو زما ورونو، د جهاد مخالفت به یا جاهلان و کفار کوي او یا بغیرتان کوي. الله دې موږ نه بغیرته ګرځي، الله دې موږ ته توفیق راکړي د جهاد په سبیل الله، چې جهاد ادامه ورکړو.
د موز د فرضي موز په اسلام کې څه حیثیت او څه درجه ده، او خلقو چې دینا ډېر روګردانی کوي بعض خلق، او د دې اهمیت او درجه هغې ته نه ده معلومه، د هغه دې متعلق تاسو څه وایې؟
زما ورونو، لمونځ چې دی نو دا داسې یو فریضه ده چې دا د توحید ده او د عقیدې د اصلاح نه وروسته اول فریضه هم دا لمونځ دی. قرآن کریم کی سورت توبه کی اللہ جل جلالہ پر تنظم یو لسم آیات کی فرمائی وی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، وبل آیات کی وائی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. لمن دمر اهم شيء دي مارونو کی د توبې د شرک نه ورستا هم انسان مباح دم کی دی شي، په شرط دی چې لمن ونه کی او زکات ورنه کی. نو لمنځ کول او زکات ورکول د هغه فرضې دي چې دا د توحید سره لازم دي، او د دې په وجه باندې انسان د مباح دمیت نه وځي، یا مباح دم نه وي، او د دې په وجه باندې انسان د مسلمان ورور جوړیږي. نو معنا دا چې سړی لمونځ نه کوي نو د دې مرګ هم روا دی، او چې سړی لمونځ نه کوي نو دا د مسلمانانو ورور هم نه دی. زما ورونو، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې فرق ما بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة، د بندو د کفر په مابین کې یو پل دی. ا پل څه شي دی؟ ترک صلات. که به ترک صلات ورلې بس کفر تور پوری وځي، او که به ترک صلات ورنلې نو بس تاو د کفر مابین کې به حاجز وي، فاصله به وي. نو د لمانځه اهم علمون دومره اهم شی دی زمارونو چې دا د الله جل جلاله سره روزمره مناجات حاضری ده. د الله جل جلاله شته وعده کړی دی چې ته زما رب یې، زه به ستا منم. نو د منلو معنا هم دا ده چې ته په یو وظیفه کې ولګېدې، او هغه وخت هغه حاضري د څه غواړي، نو په حاضري کې به ته حاضر یې، که غیر حاضر وي نو بیا به د وظیفې نه اخر شړل کېږي. نو دا د الله جل جلاله سره زموږ وظیفه ده. الله موږ له دعوت راکړي د اذان په ذریعه باندې چې حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نو موږ باید دا حاضري ولا ورکړو. که دا مو ور نه کړه نو موږ د الله جل جلاله هغه خدمت چې په غاړه اخیستی وو تحمل مو کړی وو، هغه مو سرته ونه رسوو.
بیا دا موز باز خلق ډیر ګړندې موز کوي، اطمینان د اعتدال د ارکانو نه بغیر کوي. هغوی دا سوچ کوي چې مونږ زیات موزونه وکړو، زیات رکاتونه وکړو، لیکن د کیفیت په لحاظ سره او د موز د اجده کولو په لحاظ سره هغوی برابر نه وي. هغوی ډیر ګړندې موز کوي. تاسو وګورئ نو سلور رکات به وکړي، لیکن هغه دمه وخت کې وکړي چې د یو رکات په دمه وخت کې هم نه کېږي په صحیح طریقې سره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه موضوعونو متعلق څه وینا کړې ده، او د دغه موضوعونو څه حیثیت دی؟
زما ګرانو محترم ورونو، دغه ګړندي لمنځونه چې دا دنیا کې خلک یې اوس کوي، یا خصوصا احناف ورونه یې کوي، دا خو حقیقت کې لمونځ نه دی. نبی اسلام وجیت وایي دا لمونځ نه دی. تاسو ته معلومه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ جمعت کې ناست و، او یو صحابي راغی هغه لمونځ وکړي، دی ګړندی لمونځ یې وکړي. نو بیا راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل چې السلام علیکم یا رسول الله. هغه ورته وویل وعلیک السلام خو ارجع فصلی فانک لم تصلی، پاڅېږه لمونځ وکړه، تا لمونځ نه دی شوی، لمونځ دې نه دی کړی. هغه بیا لاړی، بیا هغه ډولا ګړندی لمونځ وکړي، بیا راغی، بیا سلام واچوه. بیا نبی علیه الصلاة والسلام ورته ارجع فصلی فانک لم تصلی، ور نبی علیه السلام دې کړی دې لمانځه ته وایي، لمونځ دې نه دی کړی. نو لمونځ یو حقیقت شرعي دی، چې هغه شرعي حقیقت یې پیدا نه شي نو که اته سوه شکلي لمونځونه وشي هغه ته الله لمونځ نه وایي، هغه ته الله لمونځ نه وایي. لمونځ هغه ته وایي چې هغه حقیقت شرعي پیدا شي. نو حقیقت شرعي د لمانځه زما ورونو، الله جل جلاله مونږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږه، او نبی علیه الصلاة والسلام مونږ ته په دې درویش کلنۍ عمر کې د نبوت موږ ته د لمانځه تعلیم راته وکړئ، لمونځ یې راوښودئ. بیا به نبی علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي و، مالک ابن خویرس نومېدی، او هغه د شل ورځې دورې حدیث نه وروسته بیا رخصتېدی خپل کور ته. نبی علیه الصلاة والسلام ورته توصیه وکړه، ویل تاسو چې کور ته ځئ نو داسې وکړئ چې فعجنا واقیما، اذا سافرتما فعجنا واقیما، چې کله مو سفر شروع کړئ نو اذان هم کوئ اقامت هم کوئ. یعنی اجنا واقیما یې تشنیع وویله، معنا دا چې دواړه هر یو چې کوئ په تاسو کې تعین نشته چې یا دې کشر کوي یا دې مشر کوي. ولولی امکما اکبرکما، امامت چې تاسو درکوي نو تاسو مشر وي درکوي. او بل یې دا ورته وویله چې صلو کما رأیتموني اصلی، تاسو به لمونځ کوئ خو په هغه طریقه باندې چې دا زه مو ولیدلم په دې شل ورځو کې ما څنګه لمونځ کاوه. نو د نبي عليه السلام په لمانځه کې 89 اعتدال و. نبي عليه الصلاة والسلام وایي، وایي د نبي عليه الصلاة والسلام د لمانځه قومه او جلسه او سجده او رکوع دا ټول سره برابر و. نو مطلب مې دا دی چې دغه شي ګڼندي لمانځه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا لمونځ نه دی. او رښتیا هم داسې وي، دا خلک داسې لمونځونه کوي چې هغه سې شکلي لمونځ وي لکه یو عادت چې کوي، نه رکوع معلوموي نه سجده معلوموي، د رکوع نه سر نه پورته کوي، د سجدې مابین کې واجبات جاري کوي. نو دغه طریقه غیر اسلامي ده. دا هغه لمونځ چې الله ویلي رسول کړی هغه نه دی. قرآن کې موږ ته الله بار بار وایي واقیمو الصلاة ان الصلاة، دا صلاة صلاة چې چېرته ذکر کېږي دا معرفه په لام سره وي. معرفه په لام دا معنا چې داسې لمونځ به کوي چې هغه الله ویلي رسول کړی هماغه لمونځ به کوي. نو که الله نه وي ویلي هغه لمونځ کوي هم بیا ځای دی. مثلا پنځم لمونځ نه شپږم لمونځ پیدا کړی، قضا عمرې دې پیدا کړی، بل لمونځ پیدا کړی، دا هم بي جنۍ لمونځ دی. او که د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه نه وي نو دا هم لمونځ نه دی. نو موږ دپاره دا لازمه ده چې موږ به د الله امر کړی لمونځ او رسول کړی لمونځ په کوم کیفیت په هغه طریقه به لمونځ کوو، که هغه ډول نه وي نو دا لمونځ قابل قبول نه دی.
بعض دواګانې چې دغه د رکو نه وروسته دي او د سیدو په مز کې دي، هغه کومې دواګانې دي چې هغه وکړلی شي چې د موزه چې موږ ته اطمینان او اعتدال حاصل شي؟
زما ورونو، نبی علیه الصلاة والسلام مخکې چې سورت اذا جاء نصر الله نو نازل شوی نو ده به په رکو کې درې ځلې ادنا مرتبه وه چې سبحان ربی العظیم 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 سبحان ربی العظیم، دا به ادنا مرتبه ده ودرې وارې به ویل په رکو کې. او په سجده کې به سبحان ربی الاعلا ویل. ولی د بی بی عائشې مور حدیث دی بخاری راوړی دی په کتاب تفسیر د بخاری کې، په تفسیر د سورۃ اذا جاء کې وایي چې کله د آیات نازل شو سورۃ اذا جاء، نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا وروسته یو لمونځ نه دی کړی، نه فرض نه نفل نه جهري نه خفیه، مگر هغه به په دې لمانځه کې دا ویلی سبحانک اللهم وبحمدک سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، او یا بیا هغه بل د فسبح بحمد ربک واستغفره، د دې تعویل به کاوه. نو هغه به هغه دعا به کوله، مشهوره دعا چې سبحانک اللهم وبحمدک اللهم اغفر لي، دا به ویلی. نبی علیه الصلاة والسلام چې مړ کېدی نو دعا یې دغه وه، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ذات كي بيولا سبحانك اللهم وبحمدك، ذات فسبح بحمد ربك، الترجمة سو تفسير سو تاويل سو او تفسير سو او دا اللهم اغفر لي ذات واستغفره تاويل سو. او في القرآن كي تاسو معلومة دا چه اخيرا نهي سورة القرآن كي رغلي سورة إذا جاء دي، نو دا ضرور دا چه فرقو كي بدا وائي او كاغذون رسول وائي هم فروانا دا لغم جائز دي، خب اخيرا نهي دعا دا رسول الله داوم او دا چه دا رکون فورد شه سمع الله من الحمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، دا من نبي عليه السلام فريق ينذا دا روز سجده ما بين جي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني، دا نبي عليه السلام فريق ينذا نو دي اساس باني سيد طريق دا دا جي كم اذكار في الماضي كي ذكر شوي دي كتاب الدعوات، دا هر كتاب كي جراولي دا حجوز كتاب الدعوات، دا دي مطلق دا نا دي جاسي ما جي واوري تبرك دباري واسي، دا دي معنى دا سو جي دقز دقية وفدق باني عملي شكل بدان كراول. نو دا دعاګانې دا اذکار دا ضروري دي، که دا دې ونه ویله نو ستا تعجل د ارکانو نه دی شوی، تا باندې قومت دومره لازمه ده چې دا ربنا ولک الحمد پکې وویل شي، تا باندې جسوجو مابین کې دومره قاعده لازمه ده چې دا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني، دا پکې وویل شي. نو که دا پکې ونه ویل شي نو تا د رسول الله پر طریقه به لمونځ نه دی کړی. هغه لمونځ دې بې ځایه دی، هغه لمونځ دې ناقص دی، هغه لمونځ دې بطیرا دی، بطیرا معنی بې سر و بې خپو.
باز خلق دا امام نمخ کے اغی سلام و ادارنگی دا امام نمخ کے ارکان راوڑی
زما ورونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای اما یخشا احدکم ان یجعل رأسه رأس حمار نبی علیہ السلام د دغه چا په باره کې چې هغه دغه مخ کې د مولا نه مخ کې د امام نه مخ کې یا قیام کوي او یا رکوع کوي یا سجده کوي یا سر مخ کې ورته کوي خلاص دا چې د امام نه وړاندې کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي نوی دیږي استاد چې سر یې سر د خره کې دا چې نبی علیہ السلام د ده سړي سر د خره له سره سره برابر وي نو دا علاوه د دې چې دا مثل د قوم الذین کفروا دی دا د کافرو خاصیت دی چې سړی خپل د ځانه خر جوړ کړي نو دغه سړی چې هغه د مولا نه مخکې سر ورلګي اخلی کوي دا د انسانیت خاصه نه ده د مسلمانۍ خاصه خو بیخي نه ده بلکې دا د خره د خصوصیاتو نه دي د دې سړي به سر د خرې معنا څه د خره په سر کې مغز نشته مخ نشته نو د دې سړي په سر کې مخ او عقل دا چې پکې نشته دا د کم عقلۍ د ده د حماقت علامه ده فکار دا د نبی علیه السلام وایي اذا کبر الامام فکبروا فيه د پاره تعقیب ده یعنی اول به مولا تکبیر وایي بیا به وروسته تکبیر وایي و اذا رکع فركعوا شغل کو ته کوشش سره برابر کې رکو بچ بیا به تر رکو کې و اذا سجد فسجد شغل سجده وکړه بیا به تر سجده کې او و اذا سلم فسلم شغل سلام وکړه وي ورسو بیا ته سلام کې دا چې و موږ مولانا مخکې منډې وو نو دا هغه مونږ چې مارته چې الله ویل رسول کړي دا هغه مونږ نه دی الله دې موږ له توفیق راکړي چې هغه مونږ برابر کو چې حکم الله ویل رسول کړي
الله دې تاسو له جزای خیر راکړي رونو دغه سوالاتو دا جوابونه دا تاسو ډېر په سوچ او فکر سره په دې باندې سوچ او فکر وکړي او هغه طریقې اختیار کړي چې کومې طریقې دعوت او حکم تاسو ته الله عزوجل کړی دی چې تاسو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم چې رسا الله نازل کړی دی باقی داغي تابعداری وکړي او هغه خلقو سره مرګري شای چې کوم دعوت ته کتاب او سنت تاسو ترا کوي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
د دې کې ست خبرون کې وزارت شؤون الاسلامي والاوقاف والدعوه ارشاد اخوانا نشر کیږي والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته